د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم د وی وی ڈی وی ریڈیو دے رو قدر منو اوریدم کو سہار مو په خیر نن جمعہ د می میاش شلم او د غوی میاش دیر شما نیټه ده د ڈی وی ریڈیو د سہارانه خبری خبرونه په دینیم سات کې بز فواد لانی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهم خبرونو لنډیز عمران خان وایي تر څو د انتخاباتو نیټه اعلان نشي احتجاج کوونکي پلویان به یې د اسلام آباد نه واپس نشي. بل طرف ته وفاقي وزیر مریم اورنگزیب ویلي چې د انتخاباتو د نیټې اعلان د حکومت کار دی. د بی پولي خبريالانو د نړیوال تنظیم ترڅنګ پاکستان کې د نننه صحافیانو او مدني فعالانو هم پر شهباز شریف غږ کړی چې د مخکینی حکومت غونډې دي د رای په ازادۍ او خبريالانو باندې فشار نه راولي او خپل ژمنې دي عملي کړي. او په افغانستان کې د طالبانو د نوي حکم په وړاندې د خځو خبرګون طالبانو امر کړی چې په ټي وي غانو کې دي هم خځې خپل مخونه پټ کړي. اوس هم پوره خبرونه. پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مرشه مریم نواز وایي وزیر اعظم شهباز شریف به په نن سبا کې قامت یو تقریر وکړي. مریم نواز چې په سرګوټه کې د خپل پلویانو یو جلسې ته وینا کوله وویل د ګرانۍ د زیاتولو نه د انتخاباتو تر سره کول خدي. هغه همدارز وویل تر دې چې په خلکو باندې د ګرانۍ بوج سیواشي خده چې سړی حکومت پرېګدي. سیاسي چړونکي وایي دا چې د پاکستان اوسنۍ ائتلافي حکومت په مختلفو مسلو باندې څه اهمه فیصله نشي کولای د حالاتو په ګرانۍ لا بد اثر غورځولې او نتیجه کې ورس تربلې نرخونه په بره روان دي. په خوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي تر کومې پورې چې د انتخاباتو نیټه اعلان نکړي شي تر هغه به د احتجاج کوونکو پلویان د اسلام آباد نه نستنيږي. خدای اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب وینا ده چې د نیټه ورکولو اختیار حکومت سره دی او کله چې الیکشن کمیشن تیار شي او کله چې حکومت او اتحادیان وغوړي نو هغه وخت به انتخابات تر سره شي. د بلوچستان د شیرانی سیمې په قیمتي ځنګلونو لګیدلې اور لقبو وتلې. په اور کې ګیر درې تنه په ټپي حالت کې ژغورل شوی درې نور لاورکتی. حکومت د اور وژنې لپاره له هلیکاپټرو کار اخیسته خو وایي چې اور زیات دی خاصه ګټه به ونه لري. د ژوب ډیویژن کمشنر بشیر بازی وی وی ډی وته وویل د دوشمبي یا ګل په ماخام د زیارت اور لګیدو له عمله هلته وټنه گیر شوی وو چې درې پټپی حالت کې ژغورل شوی او د نورو د ژغورلو عملیات روان دي. د سیمې د اوسیدونکو په خبره بند پاته خلک هلته د قیمتي ونو د خوندیتوب او اور وژنې لپاره هلته ځانون رسولي وو خو د زیات اور لکبله بند پاته شول. د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت ادارې د بلوچستان مشر یحیا موسی خیل وی وی ډی وته وویل چې د شیرانی ځنګل د نړۍ تر ټولو لوی د ځنغوزیو قدرتی او خالص ځنګل دی او وایي چې د دې ځنګل پر وخت ژغورل ضروری دی. د پاکستان وفاقي حکومت د اسلام آباد های کورټ دا فیصله رد کړي چې د بلوچ زدکونکو د ځورول کېدو او په زور د اوچتېدو د پیښو پلټنو د پاره دی کمیشن جوړ کړي شي. وفاقي حکومت د های کورټ فیصله د ملکی قانون په ضد بللي او په ضد یې سپریم کورټ ته اپیل کړي دي. بلوچ زدکونکو او د بشري حقوقو فعالان د حکومت په پریکړه تنقید کوي او تور لګوي چې د پاکستان طاقتور ادارې نه غوړي چې یو خپلواک کمیشن د بلوچستانو د ځورولو پلټنې وکړي. د کورنۍ چارو وزارت په اپیل کې د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي جسټس اثر من الله په حکم یو شمیر قانوني اعتراضونه راپورته کړی شوې دي. دا وی دی ودا طالبانو د ځل ویلي خځې دی په ټي وي مخونه پټ کړی خو افغانانو په ټولنیزو رسنیو خبرګون خودلې چې طالبان په افغانستان د بیا قبضې راهیسي په تیرو نه هم یاشو کې یوازې د خځو په اړه خبرې کوي. افغاني خبريالان او فعالان د طالبانو د نوي امر په وړاندې چې په ټي وي باندې د خځو مخونه پټ وي غوسه او یریدل ښکاری. هغوی وایي دا د اسلام دین او افغاني کلتور سره اړخ نه لګوي. د افغانستان د مخکینی ولسمشر اشرف غنی یوې ویان دی دورانه وزیري امریکا غک دیوته وویل کوم بندیزونه چې طالبان یې نن سبا د افغانستان په خود باندې زیاتوي دا نه کوم شرعي اړخ لري او نه هم کوم حقوقي اړخ لري او نه هم دا د افغانستان په ټوله نه کې کوم منل شوی رواج دی. د دورانی په وینا د افغانستان خځې مخکې هم په پورا حجاب کې وی خپل کارونه او تعلیم ته به هم په ستر کې تللې. په افغانستان کې چې د تیر اگست رئیسی طالبان بیا واک ته رسیدلی، تر اوسه د خځو د کار او تعلیم د محدودولو لپاره پدل پسې ګامونه اخیستي دي. د روس دفاع وزارت د پنځشنبې یا زیارت په ورځ وویل چې په ماریوپول ښار کې د پولادو یا سټیلو محاصره شوې کارخانې نه سلګونه تنه نور اوکراینی عسکر هم راووتل او دوی ته یې ځانونه تسلیم کړل، چې په دې توګه روسانو ته په یاده کارخانې کې د تسلیمو شویو اوکراینی عسکرو شمیر له 1100 نه واوښت. د ریډ کراس یا سور صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د نهې ورځې راهیسې د تسلیم شو یو اوکراینی عسکرو نوم لیکنه هم پیل کړی ده. دا عسکر به د جنگی اسیرانو په توګه د روس په قبضه کې پاتوي. او د هند کرکټ یو پخوانی لوبغاړی نوجوت سنگ سیدھو چې اوس د یو سیاسي ګوند غړی دی، پرون د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د یو تن د وژلو په خاطر عدالت ورته د یو کال بند سزا واوروله. په 85 کلن سیدھو دا تور و چې په 1988 کال کې د خپل یو ملګري سره په ګډه یو تن د موټرو په سټیشن کې وهلې و چې وروسته هغه کس په هسپتال کې مړ شوی و. یو عدالت په 2013 کال کې د هند د کرکټ دا پخوانی لوبغاړی یوازې د زر هندي روپیو جرمانی په بدل کې بخلې و، خو د وژل شوي کس د کورنۍ غړیو سپریم کورټ ته عریضه وکړه او ښاغلي سیدھو ته یې د سخت سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او
عزت منو اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. خبرونه مو واوریدل، اوس راځو تفصیلي ریپورتونو ته. په خوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي تر کومې پورې چې د انتخاباتو نیټه اعلان نه کړی شي تر هغو به د احتجاج کوونکي پلویان د اسلام آباد نه نستنیږي. خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب وینا ده چې د نیټې ورکولو اختیار د حکومت سره دی، او کله چې الیکشن کمیشن تیار شي او کله چې حکومت او اتحادیان یو غوړي نو هغه وخت به انتخابات کیږي. تفصیل د الیاس خان پر رپورت کې واوري.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د اسلام آباد په لور د لاریون د نیټه اعلان بنند د جمعې په ورځ ملتان کې کیدونکې جلسه کې کوي. د زیارت په ورځ اسلام آباد کې یوت کنونشن ته په وینا کې نوموړي وویل،
جب تک همیں صاف اور شفاف الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملے گی اسلام آباد میں یہ عوام کا سمندر نہیں جانے لگا.
تر کومې پورې چې د انتخاباتو نیټه اعلان کړی شي ونی وي تر هغه بعد خلکو سمندر د اسلام آباد نه نستنیږي. خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب ویلی چې د انتخاباتو کولو او د نیټې ورکولو اختیار حکومت او حکومتي اتحادیانو سره دی، او چې کله الیکشن کمیشن تیار شي او کله چې حکومت او اتحادیان وغواړي هغه وخت به انتخابات کیږي. یو خبری غونډې ته وینا کې مریم اورنگزیب وویل چې وزیر اعظم شهباز شریف په یو یا دوه ورځو کې کام ته وینا کوي او مل ترپه خو اقتصادي ستونزو باندې په ولس په باور کې اخلي. بل لور ته د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز ویلی، فکر قوم چې په خلکو باندې د ګرانۍ نور پیټه ورچولو نه بخوي چې حکومت پریږدو او انتخاباتو کې د عمران خان مقابله وکړو. سیډون کې وایي وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې جوړ ائتلافي حکومت دا وخت د یو سخت سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د دوی وینا ده چې حکومت مجبوره دی چې د اقتصاد ښه کولو لپاره سخت فیصلې وکړي، خو زیاتوي دغو سختو فیصلو کې به ورته د طاقتورو ډلو ملاتړ هم پکار وي، ولې چې دې سره به په ملک کې ګرانۍ نوره سیوا شي. خبریال او سیڈون کے اویس توحید وائی،
میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ کے گزرا اس بے یقینی کی صورتحال کو مزید انہوں نے تیز کیا ہے.
د حکومت په وخت فیصله نه کول سره هم غیر یقیني صورتحال پیدا شوه. ما تخکاری چې د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا فیصله سازی کې په خپل ګون کې د نننه د رائے اختلاف او د حکومتي اتحادیانو د حواله سره برابر ملاتړ نه کول لوجه دا صورتحال جوړ شوه دی. سیډون کې فیداو حسین وای دا وخت کوم صورتحال روانه شوه دی د کې جمهوریت حکومتونه سخه کارکردګي نشي خوده له او د سمدستي انتخاباتو چې کوم خبره کیږي نو غټ سوال دا دی چې آیا د دینه پس په پاکستان کې سیاسي استحکام راشي او کنه. ډیو ریډیو سره خبرو کې نو موري اویل
زما خیال لې چې لندن کې د میټینګ کړي دا غي نه پس د حکومت حالات یې بدل دي. دا وجه دا چې نو شریف الته خبرې کړي دي او غدل ته ریپورت شوی دي. زما خیال دا غي نه پس د ادارو او د شهباز شریف حکومت دې دندې او رساکشي شروع شوه. نو زما خیال چې دا غي خبر نه پس یا حکومت هم دې ته تیار دي او حزب اختلاف هم دې ته تیار دي چې الیکشن دی وشي. آیا د الیکشن نه پس پس سیاسي استحکام راشي؟
په عین حال کې مطبوعات د خپل سرچینو لخلې وای چې وزیر اعظم شهباز شریف هیواد تر وړاندې سیاسي او اقتصادي بوران باندې خپل حکومتي اتحادیانو سره مشاورت نرستو به دا هر څه د قومي سلامتیا کمیټې په وړاندې هم اکدي.
د پاکستان اقتصاد په بد حال کې دی او انفلیشن یا ګرانی هم خلک په تنګ کړی دي. د امریکا وال سټریټ جرنال په همدې اړه یو مضمون خپور کړی چې د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
پاکستان کې دا وخت جاری سیاسي الګولو سره سره د ملک اقتصادي حالات هم ډیر بدترین حد ته راغورځېدلې دي او خلک د امروزه استعمال د سیزونو د نرخونو زیاتېدو فریادونه کوي. د پاکستان په خرابو اقتصادي حالاتو او په ملک کې د بیمثله زیاتې ګرانۍ په موضوع د امریکای په وال سټریټ جرنل اخبار کې د پاکستان د یو صحافي د سید شاه یو معلوماتي مضمون خور شوې ده. سید شاه وال سټریټ جرنل کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت به لازمن دا فیصله کوي چې په پېټرولو او ډیزلو ورکیدونکو سرکاري رعایتونه ختم کړي او کنه، ځکه چې عالمی مالیاتي ادارې IMF پتیلو د سرکاري رعایتي نرخونو د نه ختمولو په وجه پاکستان ته ورکیدونکو خپل قرضې ماتل کړي دي. خو مضمون لیکي چې د پاکستان نوی حکومت ته پاکستانی قوم له نور اقتصادي زورنی ورکول ډیر ګران کار ښکاري، ځکه چې د پاکستان خلک د وړاندې نه د ګرانۍ د لاسه پسکیندوري. اخبار لیکي چې پاکستان کې د عمران خان وړاندېنی حکومت په فروری کې د اوکراین د جنگ د شروع کېدو نه پس د حکومت له طرفه ورکیدونکو رعایتونه په ځای ساتلی وو. د رعایتي نرخونو په ورکولو د پاکستان په معیشت هر میاش د شپیتو کروڑو ډالرو بوج پروت دی. IMF پاکستان ته د خپل قرضو د بیا شروع کولو لپاره د شهباز شریف حکومت سره خبرې اترې شروع کړې دي. وال سټریټ جرنل خپل مضمون کې زیاته چې پاکستان کې د اوړو نرخ په یو هفته کې 20% زیات شوی دی. د سروې نه معلومه شوې ده چې په ملک کې انتخاباتو کې د ووټرانو د ووټ اچولو ټول دارمدار د ګرانې په معاملې ده. د خلکو د رائے خیال معلومولو ګیل پاکستان نومي ادارې په اپریل کې یو عوامي سروې کړی ده. په دې سروي کې د پاکستان یو 80% خلکو د عمران خان د حکومت د ختمېدو لوی سبب ګرانی خودلې ده. په نوي حکومت کې د پاکستان د خزاني د وزیر د مفتا اسماعیل وینا ده چې د حکومت په مالی حیثیت د اوکرين د جنگ ډیر اثرات غورځېدلې دي، ځکه چې شتمن ملکونه د امداد ورکولونه او په ورکړو قرضونو کې د نرمۍ کولونه انکاریان دي. خاغله مفتا اسماعیل نور وایي چې زموږ حکومت په اقتدار کې پاتې کېدل غواړي نو په تیلو ورکیدونکو رعایت به ختمي. وال سټریټ جرنل لیکي چې وزیر اعظم شهباز شریف ته د ملک بدترین اقتصادي حالات، ګرانی او د خارجه سکی د ذخیره خطرناک حد ته راغورځېدو مسلې د عمران خان د حکومت نه پاتې دي. پاکستان سره دا وخت د یوې نیمې میاشتې د پاره د خارجه سکی ذخیره پاتې شوې دي. مضمون زیاته چې د عدم اعتماد د ووټ په ذریعہ لري کړی شوی پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپل جلسو کې د تیرو د رعایتي نرخونو په معاملہ کې د خلکو د مفادات او خپډاګ ذکر کړي. اخبار لیکي چې عمران خان د وزیر اعظم د منصب نه د لری کېدو وروسته په ګرد ملک کې عوامي جلسو له زور ورکړی دی او خلک په لوی شمیر کې د دوه مرسته کوي. د په اسلام آباد کې د هر قسم زیس روزګار د بندولو د پاره په لندو ورځو کې خپل لکونو مرستيالانو سره په اسلام آباد د ورختو اعلان هم کړی دی. عمران خان د سمدستي انتخابونو کولو مطالبه کوي. بلخوا د خزاني وزیر مفتا اسماعیل په خپل یو بیان کې دا خبره منلې ده چې په حقیقت کې موږ سیاسي تور داسې گیر شوی چې نګړان دي تلی شو او نورستو. پاکستان بزنس کونسل خبرداري ورکړی دی چې پاکستان د خپل بقا په جنگ کې اخته دی. کونسل وایي چې د ونډو بازار یعنی سٹاک مارکیټ دانه وانه شوی دی او روپۍ د ډالر په مقابله کې ډیره زیاته بی ارزشه شوی ده.
چیرونکو او خبريالان وایي په پاکستان کې د مطبوعاتو او د رائے د ازادۍ په اړه دی وزیر اعظم شهباز شریف خپل شوبه اعلان عملي کړی او د تیر حکومت په شان دی خبريالان نه دوروي او نه دی د دوی په ضد مقدمه جوړوي. نور تفصيل د فرید چینواری پر رپورت کې واوري.
د مئی په 19 نیټه د بی پولی خبريالانو نړیوال سازمان یا ریپورترز وداوت بارډرز په خپل یو تازه بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته د دلخوا د مئی په 14 نیټه د میډیا او رائے د ازادۍ په اړه شوې ژمنې عملی کړي. د مئی په 14 نیټه وزیر اعظم شهباز شریف په خپل یو ټویټ کې لیکلی وو مونږ په هیواد کې د مطبوعاتو او رائے د ازادۍ ته پورا ژمن یو. د پاکستان د خبريالانو مرکزی سازمان یا پی اف یو جی غړي حنیف الرحمن وی او وی ریډیو ته وویل په تیر شوی حکومت کې خبريالانو او مطبوعاتو باندې بندیزونه لګول شوی وو.
لہذا پدې کې شک نشته چې د تیر شوی حکومت کارنامې د صحافیانو په اړه باندې ډیر زیاتې د تشویش وړ وي او تاسو کتر چې صحافیان باقاعده قتل شوی هم دي. په یو شمېر صحافیان د غوي چې کوم دړکی چا ورکول وي هغه خلک معلوم دي خو د غوي خلاف څه کاروي نه شوی. هغه صحافیان چې په حکومت په غلطو پالیسو باندې تنقید کولو د غوي په حواله باندې بالکل ښکارا چې دغه پالیسانه جوړ شوی وي او د په نتیجه کې پاکستان کې ازادي اظهار رائے ته ډېر لوی نقصان ورسېدو.
د بی پولی نړیوال سازمان له اړخه ویلې شوې شهباز شریف په داسې حال کې د مطبوعاتو او رائے د ازادۍ خبره کړې چې پاکستان په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ درجه بندۍ په حواله سقال 12 درجه نور هم ښکته تللی او په 155 نمبر ولاړ دی. د یاد سازمان په ریپورت کې ویلې شوې وو پاکستان رسنیو ته په ازادۍ ورکولو کې د هند، سریلانکا او نیپال له هم ښکته دی خو بیا د بنگلاديش او ایران او چین نه بره دی. حنیف الرحمن وایي اوسنۍ حکومت داسې ښکاري چې د رسنیو او د رائے د ازادۍ حق به خلکو ته ورکوي او ادارې به د خبريالانو په ضد نه کارولای کیږي
او داسې ښکاري چې د میډیا هاوس سره او د صحافیانو چې کوم تنظیمونه دي د هغوی سره د موجوده حکومت چې کوم رابطې دي او کوم چلند دی دا هغې نه داسې اندازه مطلقي چې شاید د دوی په پاکستان کې ولګ نرمي وي او کوم سختي چې تر شوی حکومت کړی دا غرنګي دی به سه اقدام پورته نه کین ولې بیا هم المیا دا چې دلته څوک په حکومت کې راشي نو بیا دا غوي رویه بدل شي دا غوي مزاج بدل شي ځکه د خپل خلاف تنقید برداشت کول او چې کوم یو لوی اقدار دی غد هر چا په وس کې نه وي.
د دغه سازمان په خپل بیان کې ویلي مونږ هیله لرو چې نوی حکومت به د عمران خان د پخوانی حکومت میراث لمنځه یوسي کوم چې د منتقدینو په وړاندې بیرحمو او د امکان تر حدې د اختلافي رسنیو د خاموش ساتلو لپاره هڅه کړې و. د بی پولی خبريالانو د نړیوال سازمان استاد اقبال خټک وی او وی ډیو ته ویل د پاکستان اولس د قانوني، آئینی او اخلاقی حق لري چې معلومات ترلاسه کړي او د رائے ازادي ولري.
زما په خیال کې د نوی حکومت نمونږ یقین تمه لرو لیکن دې نه علاوه دا غوښتنه د غریب د خوخي ته محتاج نه ده بلکې دا غوښتنه د عام خلکو بنیادی حق ته نمونږ غوړو چې دا که خوخه ده او که خوخه نه ده دا حق به خلکو ته ورکړي او میډیا ته ازادي ورکړي. بل دغه بیان کې مونږ د نوی ولسمشر نه دا غوښتنه کړې ده چې د پخوانی حکومت چې کومې د میډیا پالیسۍ وي هغه چې ختمې کړي شي. ولې چې په تیر تقریبا په کم څلور کالو کې د پاکستان په عالمی درجه بندۍ کې د رائے ازادۍ حوالے سره څه تقریبا 48 نقطې لاندې راغلي دي نو دا ډېره د تشویش خبره ده چې مونږ په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په حوالے سره زموږ صورتحال خرابېږي حقیقي نه.
د خبريالانو د حقونو د پاره کارکونکو سازمان فریډم نیټورک په رسنیو کې ویلي د کال 2021 د مئی د میاشتې نه تر کال 2022 د اپریل د میاشتې پورې په پاکستان کې په جرنلستانو د بریدونو او د مطبوعاتو د سرغړاونو لګ تر لګه شپږ دیا پیښې مخې ته راغلي دي.
د پاکستان او افغانستان څېړونکو وایي د نور کله په نسبت امکان دی چې دا ځل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره خبرې اترې څه نتیجې مخې ته راوړي خو د هغې عملي کولو د پاره به پارلمان او عام اولس په اعتماد کې اخیستل وي. نور حال د ارشد مومند په دې رپورت کې اوریدای شي.
سیړونکو وایي د پاکستانی طالبانو سره د دې نوړاندې په پاکستان کې سو واره مذاکرات شوې دي خو هغه بیا ناکام شوې او یو ځل په افغانستان کې د نومبر په میاشت کې د افغان طالبانو په منځګړی توپ خبرې اترې شوې وي او دزبندي هم اعلان شوې و. خو بیا دزبندي ختم شو او ټي ټي پی په بریدونو کې زیاتوالی راغی. د پاکستان او په خصوصي توګه د خبر پښتونخوا بلا بلو برخو کې د بریدونو ترڅنګ د پولي پور غاړې نه په پاکستاني عسکرو هم د سو بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې و. چې بیا د اپریل په میاشت کې پاکستانی چارواکو په خوست کې د تحریک طالبان پاکستان په ځالو د هوایي بریدونو دعوه کړې و. خو افغان طالبانو ځي خلکو ویلو چې دغه بریدونو کې عام وګړي وژل شوي وو. په افغانستان کې سیولونکي ناصر شپیت بي وټرول د هوایي بريد او د پاکستان دغه داو سره چې په پاکستان کې بريدونه په افغانستان کې پلان کیږي د دوانو هوادونو تعلقات ور سره خراب شوي او اوس دوانو هوادونه په ډیر رضا شوي چې پاکستانی طالبان خبرو ته بیا آماده کی.
وزیرستان هغه قبایل وبان شکم بمبارو شو دوالو اړیکی کلکی چری کړی د دې التیا پیدا شو چې دواله حکومتونه سره یو بل سره همکاري وکړي.
دا تازه خبره پاکستانی او د افغان طالبانو دوانو تایید کړی دی او د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په امریکا کې سی ان ان ټي وی ته ویلي چې د پاکستان د حکومت سره خبره او دزبندي کېدل د ډاټ وړ اشاره ده. د خبر پښتونخوا د صوبې سملي غړي سردار حسین بابک دی وته ویل د دې مذاکراتو په اړه عوامي نمائندگان په اعتماد کې نه دی خستل شوی
چې دا ټولې مسلې دا ټولې فیصلې د پارلیمان ته راشي او د عوامو پر وړاندې دی پاغه باندې عوام دی خبر شي ولستي خبر شي او پاغه دی فیصله وشي.
د مذاکراتو په اړه ویل کیږي چې د پاکستان د پوز د آی اس آی په خوانی مشر او د پخور کور کمانډر لپټنن جنرال پیس حمید په دې کې ګډون کړي خو پوز لا هم دغه خبرې تایید یا تردید نه دی کړی. سیړونکو خبریال حق نواز وایي د پاکستانی طالبانو سره مذاکراتو کمه بدل به وخت غواړي او پاکستانی حکومت ته په دې لړ کې عامولس په اعتماد کې اخیستل ډیر ګراني. د پاکستان پوز او حکومتي چارواکو لخوا لا هم د دې مذاکراتو په اړه کوم تفصیل مخې ته نه دی راغلی. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله د روانو مذاکراتو په اړه ویلي د افغانستان اسلامي امارت د خیر غوښتنې په نیت کوشش کوي چې د مذاکراتو سلسله په بریالي شکل پر مخ لاړ شي. پاکستانی طالبانو هم د دزبندې په وخت د کومبرید ذمہواري نه ده منلې. په داسې حال چې دزبندې په وخت په میډیا کې په امنیتي ځواکونو باندې یو شمېر بریدونه ریپورت شوي دي. خو د اتوار په ورځ د دوو سیک مذهب لرونکو او د زیارت په ورځ د پولیس ایس ایچ او د وجنې ذمہواري دایشت.
طالبانو په ټي وی د خزینه خبريالانو د مخونو پټولو امر کړی خو افغانان وایي طالبان د خزونه پرته بل مسأله نه ویني. د مخکینی ولسمشر ویان دی دورانه وزیري دیوی ته ویلي د طالبانو د امر نه کوم شرعي او نه کوم اسلامي اړخ لري. د طالبانو د دې نوې حکم په اړه د افغان میرمنو خبرګون زموږ د همکار مجاهد جواد په دې ریپورت کې واوري.
طالبانو دا ځل ویلي خزی دی په ټي وی مخونه پټ کړی خو افغانانو په ټولنیزو رسنیو دا ترند چلولی چې طالبان په افغانستان کې د بیا قبضې راهیسي. په تیرو نه میاشتو کې یوازې د خزو په اړه خبرې کوي، یوازې په دې اړه فرمان پسې فرمان نستوي خو نور هیڅ هم نشته. افغان خزینه خبریالانو او فعالانو د طالبانو دغه نوی امر ته چې په ټي وی باندې دی مخونه پټوي سخت غبرګون ښودلې او دای د اسلام له دین او افغاني کلتور سره په ټکر کې ګڼلای. د افغانستان د تیر ولسمشر اشرف غنی یوې ویاندی دورانی وزیری امریکا غګریوی ته وویل
کوم بندیزونه چې طالبان نن سبا د افغانستان په خزه باندې زیاتوي دا نه کوم شرعي جنبلري او نه هم کوم حقوقي جنبلري او نه د افغانستان په ټولنه کې کوم منل شوی عرف دی. د افغانستان خزه مخکې هم په پورا او کامل حجاب کې اوسېدلې، د خپل دند ته په حجاب کې تللې، د خپل خوانزي او درسونه هم په حجاب کې تعقیبول.
د ازادي رادیو په خوانی همکاري ناجیه صافی چې د طالبانو د راتګ له امله د هواد پر خودلو تاړې ستل شوی او دا مهال په امریکا کې د کډوالۍ ژوند کوي. ډیوی ته وویل دا ډول فرمانونه له ټولنې څخه یوازې د میرمنو د لری کولو لپاره ورکول کیږي.
دا ډیره خوشنوون کې پریکړه ده. دا ل رسنیز ډګر څخه د خزو د حذفولو یا لمنځوړلو په معنا ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پریکړه ل بیان ازادۍ او رسنیو سره ښکاره د خمنی ښکاره کوي. دا مهال تاسو پوهیږئ چې محدود شمیر خزینه کارکونکو په رسنیو کې ل ډیرو فشارونو سره کار ته دوام ورکوي، او زما په نظر کې چیري دا ډول محدودیتونه زیات شي ممکن نور خزینه کارکونکو هم دغه برخې سره مخخه وکړي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د زیارت په شنبه پورز د مرمنو د ازادۍ او د محدودولو په لړ کې په یو نوی امر کې لا افغاني رسنۍ او غوښتي چې لدی ورسته دي په ټي وي باندې خزینه کارکونکو د خبرونو پر وخت خپل مخونه پټ کړي. د یاد وزارت ویان اکیف مهاجر امریکا غکتا دا منلې ده چې دوی په کابل کې رسنۍ او تداسې پیغام استولې او د ټولو نیوز په ګډون یو شمېر رسنۍ هم د طالبانو لخوا تداسې یو فرمان ترلاسه کول تایید کړي دي. د طالبانو لخوا واځي د مرمرو د حقوقو د محدودیتونو په برخه کې لبیا بیا فرمانونو اکثر افغانان ډیر ناراضه او تنګ شوي دي، او تازه تازه په ټولنیزو رسنیو ورسته له هغه په ډیره چټکی سره دا ترند خپور شو چې یو افغان کارپول یو سیمایز ټي وی چینل سره په خبرو کې د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه وویل.
شد اته مشکیش نه مشرقه دیگه دغه شدی دیگه اف دیگه دسیسی اف دیگه دسیسی اف دیگه مطلب ته دسیسی اف دیگه مطلب ته دسیسی بونه موزونه د چات پرمان راځي به خو چیو پرمان پایتنی راځدلې دوم په پسی دی هغه پرمان پایتنی راځدلې دریم په پسی دی.
د طالبانو لخوا د زیارت یا پنځشنبه پورز دغه ورسته بندیز په داسې وخت کې لګول شوې دی چې افغان خبريالان او د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا په کابل کې د بیان د ازادي ورځ لمانځل کېدله. د ټي وي خزینه خبريالانو باندې د دغه نوي بندیز څخه څو ساعته وروسته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد لدی حکم څخه په دفاع کې ژورنالستانو ته ویلي د حجاب اغوستلو حکم شوی او لدی دینی حکم څخه هیڅ څوک هم بهر نه دی. د مخکې هم طالبانو د خزو په وړاندې په بیلابیلو فرمانونو کې له افغانو مرمنو وغوښتي چې له شرعي محرم پرته دی له خپل کورونو څخه نه وځي، حجابونه دی وکړي، او حتی له شپږم ټولګي څخه پورته یې په ټول هیواد د جنو په تعلیم باندې هم کلک بندیز لګولای دی چې د امریکا او اروپا او د نړیوالو ادارو لخوا غندل شوی دی.
اوس ورسیږي ادارې ته چې
د امریکای د خارجه چارو محکمې د چین د هغو چارواکو خلاف د اقدام کولو فیصله کړې ده چې د یوې منسوبي لاندې خپه منظمه طریقه د چین دننه او د چین نه بهر په یو غور مسلمانانو او په نورو مذهبي او روحاني معتقدینو زور زیاتې کوي. په دې کې د امریکای دننه پرتو چینیانو باندې هم د چین د چارواکو د زیاتی کولو واقعیت شامل دي. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د مارچ په 21 تاریخ اعلان کړی دی چې امریکا د چین د سرکاري چارواکو د هغو کوششونو غندنه کوي کوم چې دوی د چین نه بهر په کمشمیر مذهبي چینی فرقو باندې د زور ظلم او په دوی د ویرو ترهو تیرولو په لړ کې کوي. په دوی کې د امریکای شهریت لرونکو هم شامل دي، څوک چې د دې کمزور چینیانو په حق کې اواز پورته کوي. اغلی بلینکن ویلی دی چې امریکای په ګرد دنیا کې د بشري حقوقو د تحفظ پوخ نیت کړی دی او د قصوروارو خلاف ټول سفارتي او اقتصادي اقدامات کوي. د ویزو نوی اعلان شوی بندیزونه به د چین په هغو چارواکو هم لګول کیږي په چا چې ګومان کیږي چې دوی د چین دننه او د چین نه بهر مذهبي عقیدتمن د کمشمیر فرقو خلق د چین د حکومت مخالفین د بشري حقوقو مرستيالان صحافیان د مهنت منتظمین د اولسي معاشري غړي او مناک مظاهرین لتاړی او تزنی. خاغلی بلینکن وایي چې امریکا یو ځل بیا د چین په حکومت غږ کوي چې بهر ملکونو کې د خپلو مخالفینو د چقولو د عمل نه لاس واخلي. په دې خلکو کې د چین د حکومت مخالف یو غور مسلمانان، د امریکای د بشري او اولسي حقوقو مرستيالان او هغه یو غور کسان شامل دي چې د امریکایانو سره کار کوي او چین د دوی د کورونو غړو ته چین ته د تلو اجازه نه ورکوي. امریکا د اغو خلکو د مرستې یو ځل بیا پخلی کوي چې د چین د حکومت لخوا د انتقامي کار روایه کې دوه خطرې باوجود خپل حق خبره کوي. د زیاته کچ دا وخت د لسله کو نه زیات یو غور مسلمانان او د کمشمیره مذهبي فرقو نور کسان په نظربند کیمپونو کې بنديوان ساتلې شي وی دي. دین علاوه شلک یو غور مسلمانان او د کمشمیره مذهبي فرقو نور کسان د سر دوباره تعلیم په بانا نظربند کیمپونو کې اچولې شي وی دي. د خارجه چارو وزیر بلینکن یو ځل بیا د چین په حکومت غا کړې ده چې په سینکیانګ کې د خلکو او خصوصا د یو غور مسلمانانو جاری قتل عام نه لاس واخلي. تبت او هانګ کانګ کې د هم په خلکو د زور ظلم کارونه بند کی او دغل ته د بشری حقوقو خلاف ورزه ختمی کی. لکه څنګه چې د دې تازه اقدام نه ظاهره ده امریکا به اومداشان بین الاقوامی برادرای سره په شریکه چین کې دننه او امریکا او د دنیا په نورو ځایونو کې د چین د سرکاري چارواکو لخوا د بشری حقوقو په خلاف ورزو کېدو او په خپل مخالفینو د نور قسم ظلمونو کولو ذمہوارو له د سزا ورکولو اقدامات جاری ساتي.
د ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو داوا زموږ د نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگټن ډي